او پښتونخوا کې د سحر لز بجې شوې دي. زه شاهین بنیرېم او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونو تبصرې لرو. زموږ دوه ونیزې خبرونه روښانه مستقبل او باختر ستوري به هم اورې. کولمبې د دې وخت خبرونه اورو. وفاقی حکومت قبائلی سیمو ته د سپریم کورٹ او اسلام آباد ہائی کورٹ دائر اختیار غزول لپاره قامی اسمبلی ته یو قانونی مسوده وړاندې کړې ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي پرون ماسپخین داسې پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د تورخم دروازه تړلې ده. او چین او روسیې د امریکا غا تجویز رد کړی دی په کوم کې چې د شمالي کوریا پر ضد د نیغ په نیغه ګام پورته کولو ویل شوی و. د خبرونو تفصیل. وفاقی حکومت قبائلی سیمو ته د سپریم کورٹ او اسلام آباد ہائی کورٹ د اختیار غزول لپاره قامی اسمبلی ته یو قانونی مسوده وړاندې کړې ده. دا بل یا قانونی مسوده د قانون وفاقی وزیر زاهد حامد وړاندې کړه. وفاقی کابینې د نهه پورس په خپل غونډه کې په دغه مسوده بحث کړی او بیا یې پریکړه وکړه چې قامی اسمبلی ته د منظورې لپاره راوړي. د زیارت پروت په اسلام آباد کې د عوامي نشتل ګوند د ټولګوندیزي غونډې په اعلامې کې غوښتنه شوې وه چې اف سي آر دې ختم کړل شي، دغلته دې د پاکستان قضایي او عدالتي نظام وغځول شي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي او د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په دغه اعلامیه لاسلیک نه دی کړی. په ننګرهار کې چارواکي وایي پرون ماسپخین راهیسې پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د تورخم دروازه تړلې ده او چاته له دغې لارې د تلو اجازه نه ورکوي. د ولایت ویان عطاالله خوګیاڼي مشال لیډو ته ویلي پاکستانی ځواکونو یا د لاره وروستو لاغې وتړله چې د تورخم په دروازه پرون د لاسي بم برید شو چې دوی پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه وایي په دې پیښه کې اووه تنه افغانان زخمیان شوي وو چې په تورخم کې درملنه وشوه. بلخوا د تورخم دروازې هغه خوا په سلګونو افغان مسافر چې اکثر ناروغان میرمنې ماشومان او سپینګیری دي بند پاتې دي او سړک په سر شپې تیرولو ته اړ شوي دي. پاکستانی چارواکیو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کورمه کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د راپورونو تر مخه په برید کې یو وسلوال ټپي هم دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال لیډو ته ویلي پرون شاوخوا دوه بجې ډرون الوتکو د غوزګډي په سیمه کې پر یو کور دوه توغندي وتوغول چې پکې څلورو کسانو ته مرګ جوړه اوړېدلې ده. امنیتی چارواکو زیاته کړې ده په برید کې مړه او جوبل شوي د حقاني وسلوالې ډلې سره تړاو لري. د وسلوالو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پنجاب صوبې په ګجرات کې یو عدالت یو عیسائی ته اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا ورولې ده. د 15 کلن عیسائی وګړي ندیم جیمز وکیل انجم وکیل پرون ای پی خبري ایجنسی ته ویلي چې د پاکستان د پنجاب صوبې په ګجرات ښار کې یو عدالت د زیارت په ورځ د هغه موکل ته د مرګ سزا ورولې ده. ندیم جیمز تیر کال وروستو لاغي ونیول شو کله چې هغه د خپل ملګري سره د موبایل پیغام له لارې یو نظم شریک کو او هغه پرې د اسلام د سپکاوي تور پورې کړ. دا هغه وکیل انجم وکیل زیاته کړې ده د سزا پر ضد به عدالت ته خواست کوي ځکه چې په ندیم جیمز د مزد د سپکاوي تور بې بنیاده دی. د بشري حقونو د سار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ تر مخه تیر کال په پاکستان کې 10 مسلمانان او 15 غیر مسلم مذهب ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. چین او روسیې د امریکا غا تجویز رد کړی دی په کوم کې چې د شمالي کوریا پر ضد د نیخ په نیغه ګام پورته کولو ویل شوي وو. دواړو هیوادونو ویلي دي واشنگتن د شمالي کوریا لخوا د خطر د مخنیوي لپاره باید دا معامله د خبرو اترو له لارې هواره کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبینزوب ویلي دي روسیه به روانه ونه په پیانګیانګ د امنیتي کونسل لخوا اعلان شوي بندیزونه عملي کړي خو له دغې وړاندې به لاړ نشي. په امریکا کې د چین سفیر سیو تیان کې پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل امریکا باید د نورو دړکو نه ډډه وکړي او د خبرو اترو د بیا پیل کولو په غرض د قوي لارو موندلو لپاره کار وکړي. د عراق په خپلواکه سیمه کردستان کې د اسمبلی غړیو په غونډه کې د دغه سیمې د ازادۍ لپاره د ریفرنډم یا نظر پوښتنو پلان منظور کړی دی. بغداد او ګاونډي هیوادونو د دې پلان مخالفت کوي او مغربي هیوادونه دې ته فکرمند دي چې هسې نه ریفرنډم په سیمه کې نور اختلافات رامنځته کړي. پرون په دا غونډه کې د سیمې مرستیال مشر جعفر ایمان کې اعلان وکړ چې دوی به ریفرنډم ځکه کوي چې د اسمبلی ډیرو غړو د دغې په حق کرایه ورکړې ده. ایران او ترکیه دغه اعلان شوی ریفرندم په قهر کړی دی. دوی ویر لري چې د سره به په دغو هیوادونو کې په میشتو کردانو کې د بیلتون جذبې لاره وپارېږي. سپینې ماڼۍ پرون په کردستان کې د ریفرندم سره خپل مخالفت یو ځل بیا تکرار کړ او په کردانو مشرانو یې غږ وکړ چې د سیمې د حیثیت په اړه د بغداد سره سنجیده او دوامدارو خبرو ته کښېني. عراقي پارلمان هم د روانې میاشتې په 12مه نیټه د کردستان د ازادۍ ریفرندم رد کړی دی. برتانیې د پرونی بمی برید نه وروسته په هیواد کې د خطر کچه تر ټولو بره ساتلې ده. د لندن د میټرو سټیشن سره خواته بمی برید 29 کسان ټپي کړي وو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خپل خبري ویبپاڼه اماق د دغه برید ذمواري منلې ده، خو د لندن پولیس وایي د دغه ادارې سپیناوې لا نه دی شوې. پولیس وایي په ځمکه کې ایښودل شوي چاودیدونکي مواد په پوره توګه نه دي چاودیدلې، خو په نتیجه کې اور ولګېد او په پیرسن گرین سټیشن ٹرین وور واخس. دوی دا یو ترهګر برید ګڼلې دی. وزیر اعظم تریسا مے د خطر کچا تر ټولو بره کړې ده او د دې معنی دا ده چې کېدی شي یو بل ترهګر برید کېدونکي وي. د لندن میر صادق علی خان ویلی دی د برید پر شا د خلکو د پیژندلو او نیولو لپاره عملیات روان دي. پولیس وایي د دې رټون لپاره د استخباراتي ادارو په مرسته په سلګونو پلټکوونکي کار کوي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. خبرونه مو اورېده زمونږ په دغه روانه خپرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدئ شئ. وفاقی حکومت د سپریم کورټ د اختیار غځولو لپاره قومي اسمبلی ته یوه قانوني مسوده وړاندې کړې ده. د قبایلي سیمونو د پارلمان ځینې غړي وایي که اصلاحات نه عملي کیږي نو نوې احتجاجي تحریک پیلوي.
که تر 9 اکتوبر پورې د 3 کارونه ونه شو نو موږ به اسلام آباد بندوو. په دې سلسله کې زموږ د ټولو سیاسي پارټو ته خبرې وشوې.
په کورمکی په یو ډرون برید کې د حقانی شبکې 3 وسلوال وژل شوي دي او یو بل ټپي دی.
د خورمناک لمنا د غره لمنا دا کې پوه شوې او مرکز و د حقانی نتورک کور و هغې باندې یو اټیک وشو.
سیمونه هم راپورونه لرو. زموږ 2 ونیزې خپرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اورئ تر پایه د مشال ریډیو سره. زموږ لومړی موضوع ته وفاقي حکومت قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ د دری اختیار غځولو لپاره قومي اسمبلی ته یو بل یا قانوني مسوده منظور وړاندې کړې ده. دا بل د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد وړاندې کړی دی. په دې کې غوښتنه شوې ده چې د سپریم کورټ د اختیار د وفاقي سیمو د قبایلي سیمو ته وغځول شي. په دغه اړه مې څو شېبې وړاندې په اسلام آباد کې د خپل همکار سراج ظهیر سره خبرې کړې دي. هغه وایي
پرون د جمعې په ورځ په قومي اسمبلی کله چې غونډه پیل شوله د هغې په سمدستي توګه د قانون او د انصاف چې کوم وفاقي وزیر دی زاهد حامد هغه د قبایلو د اصلاحاتو په اړه چې کوم یو بل دی چې په هغه کې دا ویل شوی دی چې د سپریم کورټ او اسلام آباد د های کورټ دایره کار به تر دا فټه غځول کیږي. دغه بل چې کله پرون قومي اسمبلی ته وړاندې شو نو په دغه باندې له ټولو اړومبې چې دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګوند مشر محمود خان چکزی سویل غوښتل، خو هغه چې دی د کم د قومي اسمبلی سپیکر دی یا صادق هغه له خبرو نه منې کو. په دې باندې محمود خان چکزی د کورم د نه پوره کېدو چې کورم کم دی د هغې نشاندهي وکړه. هغې په ګوته کړه چې کورم پوره نه دی. په کومه باندې چې سپیکر دغه غونډه وځنډوله او د ویلې چې د ګل پورز باندې به په 3 بجې دغه غونډه یو واري بیا کېږي او په دې باندې به په دغه بل باندې چې دی نو نور بحث په د ګل پورز باندې کېږي. شاهین که زه لږ تاسو ته د دې په پس منظر کې لاړ شم، نو د دې نه وړاندې د روانې میاشتې په 8مه نیټه د قبایلو د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم شهید حقان عباسي په مشرۍ کې یوه غونډه شوې وه چې د قبایلو سیمو د اصلاحاتو په اړه وه. پاره کې وزیر اعظم شهید حقان عباسي د قانون وزیر ته د امر کړی و چې د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره د قانون سازي زر تر زره وکړي شي. همدارنګ د دې میاشتې په 12مه نیټه باندې بیا د کرچي د وفاقي کابینې غونډه وه. پا پاغی کے ہم دفاع اصلاحات پاڑا باندھے بحث و شو پاغی کے داؤ ویلے شو دا فیصلو کرشوا کہ راروان دا قومی اسمبلی غونڈا کی دانن پرون چکا موشورا پدی کے بعد سپریم کورٹ او دی اسلام آباد دا ہائی کورٹ دیرہ کار خزول اللہ پارا بل اولان دی کبی خو بل پلو دلگ ہونتے خپل اوریدون کو توی ما بل پلو دا زین دا پارلیمان غڑو قبائلی مشرانو پدی باندی اندیخنی سرگندی کری دی خاص طور بانی دا سپریم کورٹ ہائی کورٹ بخن غوارم دا ہائی کورٹ دیرہ کار خزول باندی دا دوی پوینا چی دوی تا پیخور نزدی دے باید چی دا خیبر پختونخوا دا پیخور ہائی کورٹ چکم دے اگے تا اگا دائرہ کار چکم دے اگر قبائلی سیمو پوری وہاں زول چی زکر چی اسلام آباد قبائل دا پر راتک دیر زیاد گران دے
دا مشال ریڈیو
دا خالد اورازی
19 پروگرامونا
روخانا مستقبل
پلسنی مو بجو
دا باختر ستوری
پپاو کم یو لسو بجو
دا نڑے رنگونا
پپاو کم یو بجا
سندر جادوگر
پیوانی مو بجا
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دونی مو بجو
سروے
پا درینی مو بجو
جمہوریت
پپاو کم سلورو بجو
دا نمی نڑے غگ
پپاو کم پینزو بجو
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته د وینا په خویل دي چې د روانه میاشتې په 19 نیټه به په اسلام آباد کې یو غونډه راغواړي. په دا غونډه کې به د سلور واړو صوبو د خزانه وزیران برخه اخلي. دی وایي چې غره سره رضا شوي دي چې دا غونډه کې به موږ کینو او د نیشنل فینانس کمیشن یا قومی مالیاتی کمیشن کې چې د صوبو کومه برخه د پغې به سره باس کو. په دغه اړه باندې د پیښور نه شبیر جان نور معلومات راکړي.
پرون وخت په خپل دفتر کې یو خبري غونډه کړې وه چې وروسته بیا دا غونډه کې غیر اول چې د مرکزی حکومت له خوا کوم قانون مالیاتي کمیشن ایوارډ دی، یعنی صوبو ته چې کومه برخه ورکول کیږي دغه د پیسو، هغه چې هر کال د دې په وینا چې د آئین مطابق هر 15 کال پس مرکزی حکومت ته پکار کې دغه NSC ایوارډ اعلان کړي. بل دې و چې تر دې دمه دغه NSC ایوارډ دې نه اعلان کړی. هم په دې وجه دې راتلونکي 19 نیټه باندې په سر خلاص اسلام آباد کې غونډه را بللې ده چې ټولې صوبو ته پکې بلنه ورکړې ده، او دا ویل چې ټولې صوبو د دې دغه بلنه قبوله کړې ده. په دې کې وجه دې دغه NSC ایوارډ باندې د صوبو د حقونو هم خبره کوي، او دې کې د صوبو د برخو د زیاتوالو باندې به هم خبره تر کوي. او دې نه علاوه شاین دې دا هم ویل چې مرکز پریکړه کړې ده چې د صوبو د برخه نه بې کاله راتلونکي ایوارډ کې فاټا او ګلګت بلتستان تر صوبو د برخو نه 3% ورکړي. خو دې وایي چې نه، دې دغه نه مني مرکز د خپلې برخې نه قبالې شو او ګلګت بلتستان ته دغه پیسې ورکړي. نو په دغه باندې به خبره تېره کوي، او دا غونډه په راتلونکي کې 19 نیټه باندې په اسلام آباد کې ده.
د کې با یعنی د سلور واړو صوبو حکومتونو چې کوم مشران یې بکینی،
بالکل د صوبو سلور واړو صوبو د وخت کوم د خزاني وزیران دي،
خزاني وزیران
کوم کمیټه په اړه صوبو کې خپل کمیټې ادارې چې کوم غړي هغه په برخه اخلي.
شبیر جانو چې مونږ ته د خیبر پختونخوا د خزانه د وزیر مظفر سید د خبری غونډې په اړه باندې معلومات راکول.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د عوامي نیشنل ګوند ټولګوندیزې غونډې نه وروسته د فاټا ځینې د پارلیمان غړو ویلي دي که حکومت په فاټا کې اصلاحات نه عملي کوي نو دوی به د راتلونکي میاشت کې د یو نوې احتجاجي تحریک پیلوي، او دا تحریک په تراغ رواني تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې. په دغه اړه باندې له اسلام آباد د سراج ظهیر راپور.
په اسلام آباد کې د زیارت په ورځ د عوامي نشتلګون لخوا په قبایلي اصلاحاتو باندې راغوښتل شوې ټولګوندیزې غونډې په اړه د قبایلي ځینې د پارلیمان غړي وایي چې په دغه غونډه کې چې کومې غوښتنې شوې که حکومت ونه منلې نو دوی به د اکتوبر په 9 اسلام آباد کې احتجاج کوي. د جمعې په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل وویل چې په ټولګوندیزه غونډه کې دوی سره ټولو سیاسي ګوندونو د مرستې او کومک ژمنه کړې او که حکومت قبایلو ته خپل حکومت ورنکړل او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې نکړې نو دغه سیاسي ګوندونو په پر روان احتجاج کې د دوی سره ولاړ وي.
دوی خبرې دا دي چې یو د هایکورټ سپریم کورټ ایکسټینشن د پاته تا په ان اف سی اوارډ کې موږ د هیسا سیاسي میټینګ راغوښتل چې دا فائنل شي په 2018 کې موږ ته صوبایي اسمبلی سیټونه راکړی شي.
مشال ریډیو چې د قبایلو د استادو د دې غوښتنې په اړه د صفران لپاره د مملکت وزیر غالب خان نو پختل نو هغه وی چې حکومت په فاټه اصلاحاتو کې سنجیده دی او غواړي چې د اصلاحات عملی کړي خو ځینې سیاسي ګوندونو او ځینې د فاټه پارلیماني غړو دا مسله لانجمنه کړي.
اته شپ شباهت دشتا ګورنمنت ډېر زبردست ټایم فریم ورک کړی دی. ګورنمنت پکې دا ټول اپ دا ټول انټرست د ګورنمنت د حکومت یو وخت کنه دا د خپل خپل ډېر د لوی دی چې سیدا لري کنه بیا د جنرال چې ډېر لوی کنټریبیوشن دی.
د یاد باندې د په اسلام آباد کې د عوامي نشتل ګوند لخوا په فاټ اصلاحاتو باندې شوی ټول ګوندی ز غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزي او د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د فاټ اصلاحاتو پر روان عمل باندې نیوکه وکړه او وی ویل چې دا ډیر حساسه مسله ده باید چې پدې د فټه لولسه وپختل شي او چې څه هم اصلاحات کیږي چې د هغوی پر خوخه وکړي شي. سیرت ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2013
چارواکی وای په تازه ډرون برید کې د حقانی ډلې سلور وسلوال وجل دری وسلوال وجل شوی دی یو جوبل شوی دی. دغه برید پرون له افغانستان پولیس سره نږدې په غوزګړی سیمه کې ترسره شوی دی. تفصیل د طارق ورغزی پر راپور کې.
د امریکایي بی پلوټ الوتکو د پاکستان په کورما کې په یو کور برید کړی چې پکې معلوماتو تر مخه درې مشکوک وسلوال مړه او یو بل زخمی شوی دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته وویل شاوخوا 2 بجې ډراون الوتکو د غوزګړې په خرمنک سیمه کې پر یو کور دوه توغندي وتغول چې پکې سالور کسانو ته مرګ ژوبله واوړېدله. امنیتي چارواکي وایي په دې برید کې کم کسان مړه او ژوبل شوي دي هغه وسلوال دي او له حقاني ډلې سره تعلق لري. امنیتي چارواکي وایي دا کور چې په دې برید کې بنښه شوی دی د کاري په نامه د یو کمانډر دی او هغه به دا د جنگي مرکز په توګه استعمالولو او زیاتوي چې ترلاسه شو معلوماتو تر مخه کاري مهم لا دی بریده بچ وتلی دی. امنیتي چارواکي دا هم وایي تر اوسه او ته د مشو وسلوالو د نمونو تصدیق نه دی شوی. بلخوا د غوزګړی یو کس د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته وویل کم کسان چې په دغه کور کې پاتې کېدل هغه غیر مقامی وسلوال دی.
تقریبا دیوی بچینا دا جزونا تویدل پا غزگاری باندید او دا دی مندرسی سرا تقریبا دا پای طرف دی خورمناک لمنا دی غر لمنا دا که پوشوی و مرکز و دی حکانی نتور کورو حقی باند دا یو اکی کشو دا جزونا دیوی بچینا تویدل دی درغوالا دی دی پلو دلواتا که سو دا غال منزر تیم که تقریبا دا اغاو شو دا دا مکاو شو حوز و شو بمبار
په دې اړه د وسلوالې ډلې لا تر اوسه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. له افغانستان پولیسو سره نږدې د کورمې له پړه چیناره 15 کیلومتره لرې غوزګړی سیمه د مشرق په لور پرته سیمه ده چېرته کې معلوماتو تر مخه یو شمېر وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي. په کورما کې یو شمېر دغه ډول بدونه شوي چې په ترڅ کې یو شمېر پاکستاني طالبانو په ګډون حقاني ډلې کسان مړه شوي دي. طارق ورغزی مشال ریډیو پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
دا پاکستان حکومت په کوم ایجنسی کې د بی پولی ډاکټرانو یا میډیسن ساينس فرنټیرز دوا د صحت مرکزونه تړلي دي او دغه سازمان ته ویلي دي چې په دوه هفتو کې له دې ایجنسی وځي. په پاکستان کې د بی پولی ډاکټرانو یو چارواکي مشالیډو ته ویلي چې د حکومت په فیصله حیران دي او ورته خفګان رسېدلې. د سیمې خلکو هم غوښتنه کړې ده چې دغه د صحت مرکزونه دي په دغه سیمه کې پاتې شي. تفصیل د رابعه اکرم خان نه.
د ایم ایس ایف یو چارواکي مشالیډیو ته وویل چې په ظاهره د پاکستان اعلی چارواکو لخوا ورته د اعتراض نه لرلو سند موده د غزولو نه انکار شوی دی. دغه چارواکي په وینا د ایم ایس ایف چارواکي په راتلونکي اونۍ په شروع کې داخله وزارت سره رابطه کوي. د دا هم وویل چې ایم ایس ایف کال 2018 کې د پاکستان داخله وزارت سره رجسټریشن هم کړی و. ایم ایس ایف پاکستان کې د مور او ماشوم د صحت په اړه کار کوي. د کورمی ایجنسۍ په صدا ولیزې سیمه کې د ایم ایس ایف په دوه مرکزونو کې د ماشومانو او د پیدایش نه وړاندې مور او بچي ته د صحت سهولیات او پیښور پوری د ایمبولانس سہولت ورکولو. تیر ورځ د ایم ایس ایف لاړه جاری شوی یو بیان تر مخه چې په پاکستان کې ایم ایس ایف مشره کیترین موډی وای ایم ایس ایف ته د چارواکو د دې فیصلې نه خفګان رسېدلې دی. ایم ایس ایف په د قبایلی سیمو د صحت ادارې په مرسته کار کولو. میډیسن ساینس فرنټیرز بیان سیاتوي کوشش به یې دا وي چې د قبایلی سیمو ماشومان او ښځو ته په پیښور کې د ایم ایس ایف په ښځینه هسپتالونو کې د درملنې سہولت ورکړی شي. د کورمی ایجنسۍ یو مشر ملک سلیم خان وای چې تیر ورځ د کورمی ایجنسۍ مشرانو د ایم ایس ایف غړو سره خبرې کړې دي او دې لړکی به د کورمی ایجنسۍ انتظامیه او امنیتی چارواکو سره به هم خبرې کوي. د دې په وینا چې د طب مرکزونو له وجې ځایي خلکو ته ډېره فایده وه.
پرون اوس د دې علاقې مشران ټول ایم ایس ایف ته راغلي وو او اج د هغې مشرانو سره مو خبره کړې دي چې که مو ته څه قسم کومک چې دې کې مو مخکې امداد وکړو چې دا په دې ځای کې پاتې شي خلکو ته ډېره فایده دی. وره نو مو علاقې خلک په دې باندې ډېر خفه دي او مغاړو څه دا په دې ځای کې پاتې شي. البته پرون څه داسې څه نه څه یقین اندېهاني هم شوي دي څه کېدای شي چې دا شی په دې ځای کې پاتې شي.
دې لړکی یو بل ځایي اوسېدونکي پټان عبدالخالق وای
مونږ خو غواړو مونږ دا نه مو ته متبادله مو ته د یو طریقه کور جوړ کړی شي. کم از کم مو ته علاج لپاره د صحت لپاره مو ته ضروري دي چې مو سره هسپتال یا هغه کې ډاکټرانو یا هغه کې مو ته دوايي ملوي.
دې لړکی مشالیډیو د فاټا سیکرټریټ د صحت د محکمې ډایرکټر سره بیا بیا رابطه وکړه خو د نوموړي ټلیفون بند راتلو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د تحریک انصاف پاکستان یو مرکزی مشر او د قومي اسمبلی غړي اسد عمر ویلي دي په کار دي چې د سی پیک لاندې په گوادر کې لومړی ځایي خلکو ته روزګار ورکړل شي ځکه چې دا وخت د مرکزی حکومت د غلطي تګلارې له امله په هیواد کې 20% ځوانان د بیروزګارۍ سره مخ دي. نور حال د کوټنا ایوب ترین په راپور کې
د پاکستان ځوانان تر عنوان لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستوره وسوه و دستوري ته په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر او د قومي اسمبلی غړی اسد عمر اول چې د اوسنۍ حکومت د غلطي تګلارې له امله دا وخت په ځوانانو کې مایوسي زیاته شوې ده ځکه چې په ټول هیواد کې د ځوانانو آبادی د 50% څخه زیاته ده خو په دوی کې 20% د بیروزګاری سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه چې د بلوچستان په ځوانانو کې د احساس محرومی د ختمولو لپاره پکار دی چې د چین پاکستان اقتصادي راداري یعنی سی پیک لاندې په گوادر کې لومړی وځای خلکو ته روزګار ورکول سي. په دې اړه نور حال د دستورې منتظم عظیم کاکړ صدا سراته بیان کړی.
اسد عمر صاحب بالخصوص مش پر دا عوالم را غوښتي چې ته بنن مر پدا کانی کې چې ستاد اپوزیشن کم کردار د استاد سیاسي جماعت ګو کې بلوچستان یو ډیر مظلوم او محکومه صوبه ده. عبدالته چې کومونه وسی دا کومونه په داتیر اویا کال په پاکستان کې نظر انداز شوی دي نو اوس د دې حقوق به 17 وفاق یا په وفاقي هغه نمائنده د اپوزیشن جماعتونه هغه د بلوچستان د پاره کم आवाज پورته کوي. دا هم یو غټه مسله ده بلوچستان لپاره چې گوادر غونډه پروجیکټ او داغه تقریبا ولکه زیات ملازمتونه چې د روزګار غدا بدل ته پیدا کیږي نو پدای کی بلوچستان نظر انداز سوی دی. پدای سلسله کې موږ نن دغه خلک راغوښتي چې د زمج خبره چې ده دا تر ایوانو پورې ورسی.
عظیم کاکړ زیاته کړه چې دا وخت د بلوچستان ډیری ځوانان د بیروزګاری سره مخامخ دي.
په بلوچستان کې چیرې چې نور ډیری ستونزې دي دا مې حقیقت دی چې د بلوچستان کم ځوانان چې دي په هغه کې یو خاص قسم احساسه مایوسي محرومي دا وقت ډیر په غټ تعداد په کثیر تعداد په ځوانانو کې موجوده ده. تعلیمي بحران دی، د سیاحت سہولیات نشته. په بلوچستان کې د کال چې کوم پوسټونه اناؤنس کیږي دغه تعداد تقریبا 2500 دی. او کچیری ماسترز ډیگری اخستلو طلبا تعداد وګورو نو د دوغو تعداد چې دا تقریبا تر 2.5 لاکھ پورې دی. اوس په دومره غټ او کثیر تعداد باندې چې دا خلک بے روزګاری ته روان دي، ظاهر خبر ده دا سبب په معاشره کې نورم ډیر مسائل چې دا پیدا کیږي.
وروسته اسد عمر د بلوچستان په هغه ځوانانو کې اسناد هم وبېشل چا چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ځلیدلې کردار ادا کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په دروستیو کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ناموس په نوم دی او هلک او جنۍ له وجل کېدو وروسته په دغه موضوع په هیواد کې بیا بحثونه تود شوي دي. دا چې د پاکستان حکومت دا ډول وجنو پر ضد قانون هم جوړ کړي، خو بیا هم ولې دا ډول کارونه ترسره کیږي او د دې ټولنیز وجوهات څه دي؟ د احمد شاه اعظمي په راپور کې و.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون له راپور سره سم په دې هیواد کې په تیرو 12 کلونو کې تر 15 زره زیات کسان د غیرت په نامه وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د اویکننګ په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر شمشیر علي خان وایي چې د روان 2018 کال له جنوري څخه بیا تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په سوات کې لږ تر لږه 40 ښځې د غیرت په نامه وژل شوي دي. دا چې ولې زیاتره وخت ښځې د ناموسي وژنو ښکار وي؟ نوموړي زیاتوي،
نارینه وجلې کېږي خو ډېر کم کیسز کې هغه داسې وجلې کېږي، ځکه چې نارینه ته دلته یو قسم تحفظ میلاو دی زموږ په معاشره کې، او زنانه چې کومه ده هغه د غیرت یو نښه یو علامت مونږ ګرځولې ده، هغه ته هیڅ قسم موقع مونږ نه ورکو چې هغه خپل صفائی پېش کړي. بل په دې کې نارینه بیا داسې هم ککړ وي چې هغه واقعا بل شوي وي د ځان د خلاصي لپاره یا د یو خپل د جرم د پټولو لپاره یا د هغې نه د خلاصي لپاره د زنانه قتل وکي او غیله نوم ورکي د غیرت په نوم باندې قتل کوي. یو نارینه په دې کې ککړ هم وي نو هغه ته د پلار طرفه هم سپورت حاصلي.
قسم د پاکستان حکومت په تیر 2018 کال کې د ناموسي وژنو قانون منزور کړ او عامل ته د کورنۍ لخوا پر بخښنې سربیره سزا 2.5 کاله قید دي، خو بیا هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې دا ډول وژنې دوام لري. دا چې په ټولنه کې ولې د دې مخنیوي نه کیږي؟ په سواد کې د خندو جرګې په نامه د ښځو د حقونو د یو سازمان مشره تبسم عدنان یې لامل ناپوهي یادوي.
دلته کې په خپل خوخه باندې وعده کول اسلام به تاسو له اجازت تر کې خدای به اجازت در کې خو زمونږ د وطن بنی ادمان تاسو له دې خبرې اجازت نظر کوي. مین ریزن د دې جهالت سے کامل میرا او د تعلیم کمې ده، زیاتر هم دینی لحاظ سره هم په دنیاوی لحاظ سره.
نوموړي په دې لړ کې له قانون او خپلو حقونو ناخبرتیا هم د دې یو لامل ګڼي. بلخوا شمشیر علي خان په ټولنه کې د ناموسي وژنو د دوام لامل د قانون عملي کول لپاره د میکانیزم یا طریقه کار نشټوالی په ګوته کوي. نوموړي زیاتوي چې جرګې هم مثبت رول لوبولای سي، خو خپل سری جرګې نه بلکې هغه جرګې چې د ټولنې استازیتوب وکړي.
پاره کې دی د پولیس نمائندګۍ، پاره کې دی د عدالت نمائندګۍ، پاره کې دی د معاشري یا د قوم د مشر نمائندګۍ، پاره کې دی کم چې د انساني حقوق او یا د دې قسمه قانونو د غون نمائندګۍ وکړي او بیا دې دا فیصله په ریفر کې کوټ ته کم چې مقامی عدالتونه دي هغه عدالتونه دي بیا د قانون مطابق د دغه مسلې یا د دغه حادثه فیصله وکړي. موږ د جرګې د هیڅ قسمه داسې اختیار نه ورکول غواړو چې هغه دې د چا د ژوند داغه ناری نه وي او کاغه زنا نه وي، داغه د ژوند فیصله دی وکړي.
په پاکستان کې زیاتره وخت هغه شذي د غیرت په نوم وژل سوي چې د خپل خوښې د واده ژغ وکړي، ل پردي سړي سره پر ټلیفون یا د کور په وری کې خبري وکړي او یا هم د کورنۍ له اجازه پرته نوکری یا کار وکړي. دا چې دین اسلام په خپل خوښه د واده کول په اړه څوي، دینی علما متفق دي چې اسلام بالغ نر او شذي ته په خپل خوښه د واده کولو اجازه ورکړي ده.
دانی منړی غږ
هم زمانه کاله واغسته هم زمانه سامان ور هم را نه زما کټ دې دوت یو د اتاو میا
تا کی په ماته شو نو ما وته د زما فرند مند چې کومې دې کنا پکار د هزار نه تا نو دا پښک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسهیلې لپاره چې د پرمختګ لپاره جوړې هغه ګل خزانه ترشان
کې څومره پویا یا ورتیا سمرا همت نډکا قبایل پختنه د بل نشته.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
اردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د سحر لسنی میں بجے کی دن کی دی وقت مهم خبرونه اور وفاقی حکومت قبائلی سیمو ته د سپریم کورٹ او اسلام آباد های کورٹ دار اختیار غزول لپاره قامی سملے ته یو قانونی مسوده وړاندې کړی ده. دا بل یا قانونی مسوده د قانون وفاقی وزیر زاهد حامد وړاندې کړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي پرون ماسپښین راهیسې پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د تورخم دروازه تړلې ده او چا ته له دغې لارې د تلو اجازه نه ورکوي. په کورمه کې د بې پیلټ الوتکې په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي دي په برید کې مړه او ژوبل شوي یو کس د قانی وسلوالې ډلې سره تړاو لري. د پنجاب صوبې په ګجرات کې یو عدالت یو عیسائی ته اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي دي تیر کال په پاکستان کې لس مسلمانان او 15 غیر مسلمه مذهب ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. چین او روسیې د امریکا غا تجویز رد کړی دی په کوم کې چې د شمالي کوریا پر ضد د نیغ په نیغ ګام پورته کولو ویل شوي وو. دواړو هیوادونو ویلي دي واشنگتن د شمالي کوریا لخوا د خطر د مخنیوي لپاره باید دا معامله د خبرو اترو له لارې هواره کړي. د عراق په خپلواک سیمه کردستان کې د اسمبلی غړیو په غونډه کې د دغه سیمې د ازادۍ لپاره د ریفرندم یا نظر پوښتنې کولو پلان منظور کړی دی. او برتانی د پرون بمی برید نو وروستو په هیواد کې د خطر کچا تر ټولو بره ساتره ده. د لندن د میټرو سټیشن سره خواته په بمی برید کې 29 کسان ټپیان شوي وو. اوردونکو وخت شوی دی زموږ د دوو ونیزو خبرونو روښانه مستقبل او باختر ستوري. روښانه مستقبل کې د سکولونو کالجونو یونیورسټو زده کوونکو ته د سکالرشپ او غیتا د کار او زده کړو د موقعو په اړه باندې معلومات ورکول کیږي. باختر ستوري زموږ ادبي مجله ده، زموږ ادبي خپرونه ده. راځي چې لومبه وورو د منور شان روښانه مستقبل او بیا برته باز محمد عابد د باختر ستوري وړاندې.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شان نیکه هلی او سلامونه قبول کړي. د آی ټی یا انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر اعلی تعلیم که څه هم ټولنلې په یو کلی بدله کړې ده، خو د پښتنو په سیمو کې زیاتره ځوانان چې د برخه کې زده کړې وکړي نو بیا حکومتي نوکری ګوري. او واضحه خبره دا ده چې د حکومت وسایل ډېر محدود دي. دا راز کوم ځوانان چې د آی ټی او کمپیوټر زده کړې وکړي او بیا د لویو ښارونو او نورې نړۍ سره په رابطه کې پاتې نشي نو زیاتره یې د بیروزګارۍ سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کمپیوټر او آی ټی نه فارغ شوي ځوانانو ته ډېر ضرورت دی. دې خبرو ته ډاکټر فیصل خان هم اشاره کوي او وایي چې کلګ مهنت وکړي شي نو د آی ټی او کمپیوټر نه فارغ شوي ځوانانو ته په پیښور او حتی خپل کلو او کورونو کې هم کار په لاس ورتللی شي، ځکه چې د انټرنیټ د لارې یو تن د خپل کور نه هم د نړۍ په هر برخه کې کار روزګار ترلاسه کولی شي. فیصل خان د مردان سره تعلق لري. د برتانیا نه یې په کمپیوټر کې پی ایچ ډی یعنی ډاکټري کړې او دا مهال د پیښور په یو شخصي یونیورسيټي کې پروفیسر دی. وای د نوی دور تقاضې بدلی شوې په دې حق لا ځوان کول کې د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره یې یو سلسله شروع کړې ده.
اورکشن اداره موږ د غکړې د پېښور 2.0 په نوم باندې دې کې داسې ملګری دي کوم چې بار ملکو کې خخې نوستو کې سبقونه ویلې دي او اوس واپس راغلي دي پېښور ته دلته کې د منډې لپاره، د خدمت لپاره او ټیکنالوژي د فروغ لپاره. ایک مختلف ایونٹس کیږي زمونږ داس قسمه ایونٹس دي چې کم دی نوی کولتا وروتا ماشومان ته او الکانو جنکو دوانو ته داس قسمه سکلز او خایي چې کم مونته نارمالي په یونیورسيټیانو کې په پونتون کې په کالجونو کې نه خدل کیږي. د دې یو غټ مثال د آی ټی والو دی. آی ټی که تاسو وګورئ په یونیورسيټیانو او کالجونو کې چې کم سبق خدل کیږي هغه کافی زوړ دی او زمونږ دا آرګومنت چې موږ وایو چې کمپیوټر ډېر تیزه سره ډیولپ کیږي لګیا دی او دا ټیکنالوژي ډېره مخ چروانه ده، موږ دا نشو افورد کولی چې دا زوړ سبقونه مونږ ته وخودل شي او وړو ته دا وخایو او هغه واړه کم چې وا اوس نه فارغېږي کم چې وا پنځه کاله پس مارکیټ ته راځي. نو زمونږ په نیز باندې د ټیکنالوژي څومره چې مختلف اړخونه دي هغه تاسو هارډویر وګورئ سافټویر وګورئ تازه کریکولم ضرورت دی او تازه نوی سبق ضرورت دی. مختلف ایونټس په ذریعه باندې مونږ دلته کې په پېښور کې ارګنایز کوو.
د کمپیوټر او آی ټی د نوي نړیوالو ضرورتونو په حق لا د پوهاوی لپاره دوی سهاله ځل کوي. ډاکټر فیصل خان وای
دا سی یو کانفرنس مونږ منعقد کړو کم چې د ډیجیټل یوت سمیت په نوم باندې. دا غي دوه مقصدونه، یو مقصد دا چې کم زموږ د ینګ خلک ته د ځوانان دي او هلکان دي نکي دوه کم چې بیروزګار دي یا سبق یې اونمه لشه یا هر څه په وجه باندې مخکې لاندل، هغوی ته مونږ د آنلاین زده کړې او د آنلاین روزګار په موقعو باره کې تعلیم ورکوو چې آنلاین ورک یا آنلاین زده کړه دوی به څنګه حاصلوي. دې ته په عرف عام کې په انګلیش کې وایي فری لانسینګ وایي. نو تاسو فری لانسینګ په ذریعه باندې دا ماشوم که په هر ځای کې ناست، په غریبي علاقه کې ناستې، که په فاټا کې ناستې، په پېښور ښار کې ناستې او په خپل کور کې ناستې، چې دوی به څنګه ګټه کوي، څنګه مختلف روزګار ځان معلوموي. دویم د هغې مقصد دا و چې کم ځوانان الکان جنکی یونیورسيانو ته تللی دي هغه ول خپل علم داسې څنګه استعمال کړي چې دا غنه سو پروډکټس جوړ کړي، خپل ائیډیاز دې په ځان کې کم دي، هغه سره دې داسې سو کړي چې هغه میدان ته مارکیټ ته وباسي، چې نه صرف خپل ځان فاینانشلی مضبوط کړي، اقتصادي طور په خپل خپل ودرېږي، بلکې چې سوسایټي ته هغه پروډکټ یا هغه ائیډیا میوه هم ملاوي شي.
نوموړي له مپختلي په عامه توګه خلک بازار یا مارکیټ هغه ته وایي چې پکې نیغ په نیغه اخیستل او خرڅول کیږي. د آی ټی او انټرنیټ مارکیټ څنګه وي؟
او جی خسته سوال مونږ کوو ځکه چې دا فرق عام طور خلکو ته نه پته. دوه قسمه مارکیټونه دي، یو مارکیټ فزیکل دی کوم چې مونږ بار ته وسو په خور کې مختلف مارکیټ ته تجارت او بای او خرڅ به کیږي. دویم د کمپیوټر د لاسه مونږ سره یو ورچوال یا یو ویب بیسډ مارکیټ جوړ شوی دی او دا ګلوبل مارکیټ دی. انټرنیټ د لاسه تاسو کو د دنیا په هر یو ګوټ کې چې سره بزنس کول غواړي تاسو کوي شئ. نو د دې کانفرنس مونږ چې کوم ذکر وکړو ازونه د ټول آی ټی د باس د دې مقصد هم دا دی چې زموږ د نوي کلتور د نوي مارکیټ کم چې نورم سلچنده د عام مارکیټ نه کم چې زموږ ارد گرد د هغه نه غټ بل چې کوم بازار کو خرید او فروخت کو زیات نه زیات په خبر خلکو سره ای باندې څه شي خرڅوي شو یا څه غستی شو یا خپل لوکل منډه یا صوبایي لیول باندې کوم منډه دی ای کی تجارت کوي شو. نو یو دا فرق واځي کول ضروری دی چې فزیکل مارکیټ په خپل ځای هغه تجارت په خپل ځای آی ټی د لاسه او انټرنیټ د لاسه اوس ګلوبل یو مارکیټ زموږ کورو ته تر ورسېده. نو د دې نه په کار دی چې زموږ د نوې کول فائدہ واخلي.
دا چې د نوې کول لپاره په کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي کې د مخکې تللو څومره امکانات دي. ډاکټر فیصل خان وایي
دې صرف یو مثال کزه تاسو لدر کم مونږ چې کم یو موبایل کې اپ یا کمپیوټر چې په لاس کې شته نو هغه استعمالي یو داسې یو سرویس استعمالو کم چې تقریبا هر ماشوم زموږ په معاشره کې پیژنې ایته مونږ فیسبوک وایو. او زه به دې خپل مرګرو ارونو خوند ته دا وایم چې تاسو یقین کړئ د فیسبوک ویلیشن د فیسبوک کمپنۍ قیمت 200 بلین ډالره کې دغه شوې ده. 200 بلین ډالر د غون پاکستان د جی ډی پی عمر رسیدي هغه ته. او تاسو که دې خبر ته سوچ وکړئ چې دا فیسبوک چې د کارخانه‌دار او سرمایه‌دارانو نه دی جوړ کړی، دا چې ته لوی غټ غټ خانان نه دی جوړ کړی چې اصل چې بلا شي زمکوي جایدادي او جاګیر وي او پیسې وي ورسره، دا د اټل شکال یو ماشوم په هاستل کې جوړ کړی دی. نو دا زما په نیز دا خبره یو پر ذهن کې کینی هغه ماشومان دي، هغه چې کوم نظام هم جوړ دي او هغه بنی ادمان دي، انسانان دي، صرف د زده کړې سره او لږ شوق سره لږ غور سره دومره مخکې رسیدلی دي چې دا یو ماشوم د لاسه داسې کمپنی جوړه شوه چې هغه 200 بلین ډالر مالیت لري. مطلب پاکستان کې څومره چې غون 18 کروڑ عوام دي کې غریب او مالدار او خانان ټول راځي دا غي تمدن برابر دي. نو دې کې تاسو صرف دې ته سوچو کې چې دې کې نور مخکې څو څومره لري دي، دې کې د نورې ګټې څومره لري دي، دې کې د خپل قوم او چټولو د خپل خاندان د خپل ځان او چټولو سونه مقدم.
نو مول زیاتوی چې په دې برخه کې د خپل مستقبل جوړولو په لړ کې د هلکانو او جنکو لپاره یو شان مقیدی
آیټی کې زده بار بار را خبره کوم تاسو استاد په دغه ذریعہ باندې زده وایم چې دې کې د نره او د ماده فرق نشته. دې کې الکو د جنیکي فرق ځکه نشته چې کمپیوټر او کمپیوټر د وکور کې پروت بار تاسو ضرورت نشته راتلو بار تر اوسه مجبوری تاسو دغه نشته. هر ځل کې یو تاسو په کور کې او په کمره کې تاسو دا شي کوي شه په هاستل کې بار له کور نه هلته کې کوي شه چې د کمپنی کې هلته کوي شه. زما په خیال یو کوله میدان ممتاز پروت دی او لګ د پښتون قوم د ماشومان الکان او جنیکي دې طرف ته فکر وکړي
ډاکټر فیصل خان د کمپیوټر په تعلیم کې پی ایچ ڈی یعنی ډاکټری کړې او دا نظر لري چې څوک د محنت او وړاندې تللو جذبه لري په آی ټی کې د ترقی کولو لپاره هیڅ حد نشته. په دې موضوع مو د څو ځوانانو سره هم خبرې کړې چې د یوې لنډې دمې نه پس به اوري مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د انفارمیشن ټکنالوژي د زده کړو او کار روزګار په اړه معلومات درکو. پوهان وای چې په دې برخه کې د مخ کتلو ډیر زیات امکانات دي خو په کار د ځوانان ورته هر وخت بیدار اوسي. په دې حق له د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د ځوانانو ته د پروجیکټونو ورکولو موقع برابر کړی و. د لړکې په پیښور کې یو سیمینار شوی و چې زموږ خبریال ځلان یوسفزی د ریپورت کې حال راکوي.
خپل نږدې سیمه کې د ډاکټر یا د هسپتال کتلو په غرض د ډاک سیک په نوم یو بل موبایل اپلیکیشن جوړونکي ځوان علی رضا وایي چې په دې اسانتیا کې یوازې د پیښور د ډاکټرانو او هسپتالونو تفصیل دی او ډیر ضرب پکې د ټولي خیبر پختونخوا معلومات هم ګډ کړي.
تاسو کوم علاقہ کې اے موبایل اپ استعمالي دا غ پخپل ډیټک کوي او تاسو نږدې چې کوم ګورنمنٹ هیلپ فسیلیټ دا هغه تاسو ته میپ باندې ښایي او هغه باره کې خلک سره رائے دي خلک سره ریټینګ درکړي دا سره ریویو درکړي دا هغه ور سره ښایي. تاسو ولته لاړ تاسو کوته چې دلته ډاکټر نشته دلته آلات نشته تاسو بالکل اپ کولاو کې تاسو هغه ځای کلیک کوي چې تاسو اے او هغه کې تاسو فیډبیک درکول شي چې دلته ډېر ټایم راغلی او ما او دلته ډاکټر نه نو دا فیډبیک چې کوم دی ګورنمنٹ خپل سیستم کې بیا ګوري او ګورنمنٹ بیا دې باندې اکشن والی.
د انفارمیشن ټیکنالوژي یا د کمپیوټر او انټرنیټ سره اړوند ټیکنالوژي د تیر کال پروګرام کې برخه اخستونکي یو ځوان محمد علي چې د نورو ملګرو سره په ګډه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره د نو کونډا په نوم یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی وایي چې دا اپلیکیشن په ډاونلوډ کولو او استعمال کې ویړیا دی.
تاسو څنګه کولاو کوئ تاسو په کیمرې راشي تاسو په کیمرې باندې هغه کم دي چې فرض کړئ میټر چا په غلا پای باندې کې میټر کې سمګوتی والی او یا څوک چا کونډه لګولي تاسو باید کونډه لا یا غ میټر لپاره تصویر وباسي هغه نه پس تاسو بیا لاندې یو بٹن یې سند رپورت والا هغه تاسو زور کې نو دای سر تاسو هغه کم زی کې تاسو ولاړ یا لوکیشن هغه زی او دا تصویر دا بلل شي د حکومت یو سرور ته نو حکومت بیا دا غزې نه کدای شي چې په کم ځای کې دا رپورت شوی د کم جینه راغله او بیا او اکشن راستای شروع شو.
په دې ریپورت کې تاسو د محمد علي خبري واورېدې. نوموړی د سوات سیمې سره تعلق لري او د کمپیوټر انجینیر دی. د مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړی د دغه پروګرام په حق له ویل
دا د امریکای یو اورګنایزیشن دی د فورت فور امریکا په نوم باندې دا هغه کې یو تنوع پاکستان سره دی تعلق دی نو هغه چې کله دا پروګرام تر اوتیر شو نو بیا پاکستان ته لاړ. پاکستان کې فورت فور پاکستان په نوم باندې اورګنایزیشن کولاو کو نو دا فورت فور پاکستان یو ایونت اورګنایز کو زوم په یونیورسيټي کې په دې پېښور یونیورسيټي کې هغه کې دی د ټول صوبې نه چې کوم دی د فاټا علاقې نام دی راوښتي چې آی ټی والا کسان دی راشي او چې خدمت کولای شي د حکومت یا په نور څه دي د معاشره په آی ټی کې نو هغه درامه کې شي او خپل سولوشنز دی راغلي کنه چې خپل حل دی په شیرون سره نو 2014 کې دا پروګرام شو او زموږ په یونیورسيټي کې انجینرینګ یونیورسيټي کې او دا هغه کې دی دا 12 کسان دی راستي وو
دا چې د صوبایي حکومت لاړه د بیلابیلو محکمو لپاره د کمپیوټر او انفارمیشن ټکنالوژي په برخه کې د شپږو میاشتو د دې پروجیکټ لپاره بنیادی شرایط سدي. محمد علي وویل
مونږ اصل کې چې کوم ډیولپران یي کوم چې پروګرامر دي هغه راته پیپر کوو خو هغه نه علاوه مونږ دوکه ډیولپرز مونږ اخلو یو وسره بیا مونږ ګرافیک ډیزاینر مخلو په ګرافیکس باندې هغه سړي چې پوئږي په فوټوشاپ شو ته په دې باندې پوئږي زمونږ یو څه کس پکې مکاري او ځا ډیولپمنت چې نو دا کې بیسیک ډیولپمنت ورو چې نو پروګرام زمونږ خېر کوم ورو په دې چې نو وایي چې مونږ پورا لکه اول ټریننګ کوو نو چې دا کوم دا غوته د غوې پروګرامینګ کې څنګه تجربه یې مونږ هغه بیا چې کوم
نوموړي نه مو وپوښتل چې کوم کسان د دې پروژکټ لپاره منتخب شي نو هغوی ته څه وظیفه یا تنخواه هم ورکول کیږي او که څنګه. دا راز د شپږو میاشتو پوره کېدو نه پس دوی بیا څه کولی شي؟
د دې لپاره دوی په هفته کې 12 ګنټې وظیفه کار کوي، نو د دې حساب سره تاسو ویلی شئ چې 3 ورځې کې هغه کار کوي، نو 4 ګنټې په دوره کې دوی وظیفه کار کوي. او دا هغه ول حکومت چې دی نو 13 کالو 6000 روپۍ خو دی وي سمېشتې او د شپږ میاشتې پروګرام وځي. زمونږ چې کوم دا 13 دغه انکیوبیشن دا ورته وي انکیوبیشن سنټر، هغه د حکومت د آی ټی بورډ یو اداره ده سپانسر کړه، نو پای کې انټرنیټ هم فری او هر څه فری. زمونږ کله د شپږ میاشتې پروګرام پوره شو، د دې نه بعد هم زمونږ له آفیس راکو کم کوم چې په خپل چې هغه دې خپل سافټویر نه کمپنی جوړ کړي، هغه هم دې ورته نو پای کې 80% چې دې هغه به حکومت ورکو او باقي 20% چې نه به شي دې دغه ورته. خو په دې پروګرام کې چې نو دې کې هر څه سپانسر دې کې څه خاصه ماشي ورته کې نه، نو په دې کې اول تاسو خپل معاشري په کوم خدمت کوئ، د خپل حکومت په کوم خدمت کوئ.
محمد علي وایي یو ځوان انجنیر ته د خپل کار روزګار نه زیات دا فکر پکار وي چې نور څومره خلکو ته روزګار پیدا کولی شي، ځکه چې پرمختللې دنیا کې انجینران دغه کردار ترسره کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 01. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې درته خراغله وایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې داستاني ادبیاتو د وتلي سيري ارواخات استاد سعد الدین شپون پمړینه د لیکوالو تاثرات په ریپورت کې ولرو. بیا بل شاعر او لیکوال آیات الله گئی سره د هغه په شاعرۍ مرکه ولرو. او په اخیره کې به د پیر محمد کاروان یو سندره د هغه په غږ کې واورو. لومړی ریپورت ترازو. وتلی لیکوال، خبریال او پیژندل شوی سیره استاد سعد الدین شپون د تیر یک شنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه نیټه د 43 کلونو په عمر د امریکا په ویرجینیا ایالت کې عمر او مینوالی د غم په ټغر کېنول. استاد شپون پر شاعرۍ سربیره په خپل ځانګړي سبک تلپاتې لنډې کیسې او ناولونه ولیکل چې د هنر د مینوالو پام یې ور اړولی و. د د د سب لارویان مو د د په هنر په دغه رپورت کې درغږولې دي. استاد سعد الدین شپون چې د خپل ژوند اوږده کلونه یې د پښتو هنري ادب د پرمختګ لپاره وقف کړي وو، تیرونه یې خپل روح خالق ته وسپاره. د نوموړي د مړینې خبر په ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې خپور شو او په زرګونو مینوالو یې خپل تعزیتي تاثرات د هغه مرحوم له تصویر سره خپاره کړل. د داستاني اثارو ځوان لیکوال او د استاد شپون د سبک لاروی نصیر احمد احمدي وایي استاد شپون نه یوازې دا چې په هنري نثر لیکلو کې د ځانګړي سبک خاوند و، بلکې په خپلو لیکنو کې یې تصویرونه وړاندې کول.
شپون صاحب هیڅ وخت په خپلو لیکنو کې له تکلف څخه کار نه اخیست. د ساده او روانې جملې لیکلې، خوندورې جملې لیکلې. د ده په لیکنو کې یو رقم یا سره نږدې یا سره ورته جملې تاسو نشئ پیدا کولی. دا په دې معنا باندې چې شپون صاحب پر جمله باندې یا تا پر ټکي باندې پر کلمه باندې فکر کاوه. د شپون صاحب په لیکنو کې ډېر تصویرونه د کندوز د ولایت خان آباد ولسوالۍ او د هغه خلکو دود او رواج او کلتور، د دوی خویونه، د دوی ژوند په دغو باندې رڼا اچولې وه. زه کندوز ته نه وم تللی، د کندوز ولایت ته، خو کله چې هلته لاړم نو د خان آباد ولسوالۍ ته لاړم. داسې فکر مې کاوه لکه زه چې پخوا د دغو خلکو سره بلد یم، دلته مې ژوند کړی، دلته مې وخت تیر کړی. علت هم دغه و چې ما تر دې مخکې د شپون سا د بنګي غاړه او نور کتابونه لوستلي وو.
لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک استاد شپون په افغانستان کې د لومړني ناول لیکونکي په توګه یاد کړ.
پختو ژبې ته، پختو فولکلور ته، پختو شاعرۍ ته، پختو ناول ته دې ته ډېر څه ورکړي دي، او خصوصا که د ناولونو یادونې وکړو، په پښتونخوا کې ناول ډېر پخوانی تاریخ لري، خو دلته په افغانستان کې دغه معاصر ادب چې دی، چې ناول دی، چې لنډه کیسه ده، چې ډرامه ده، دغه شیانو ته ډېر پام نه دی شوی. شپون صاحب داسې یو سړی و چې د ناولونو ته مخه کړه او ډېر ښه ناولونه یې ولیکل، خصوصا شینټاغې ناول یې په هغه وخت کې چې چاپ شو نو لاس په لاس به ګرځېده، او چېرته به هم چې ادیبان شاعران ناست وو ادبي بحث به یې کوو، خامخا به پکې د شپون صاحب شینټاغې یادېده. دغه ناولونو هم ډېر لیکوالان وهڅول چې ناول ولیکي. ما چې خپل ناول لیکه پاتې شباران دی، نو فکر کوم دلته په افغانانو کې نور د چا ناولونه راته نه یادېږي، خو د شپون صاحب دوه درې ناولونه چاپ شوي وو، نو دا یو په یو ډول باندې په افغانستان کې د ناول مخکښ هم دی.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امرالله امید هم یو له هغو لیکوالو دی چې د استاد شپون له هنري نثر متاثره دی. د په ځوانو لیکوالو غږ کوي چې د استاد شپون هنري آثار ولولي او د هغه د سب پیروي وکړي.
ناول لیکنه کې، کیسه لیکنه کې هغه لوی لاس لره، نثر روان او خوږ او ډېر ښه تصویر وړاندې کوو. دا چې د هغه د لیکوالۍ فکري لوری په ریالیزم باندې ولاړو، او تر ډېره حده هر څه لکه څنګه چې دی هغسې ویل. زه وایم چې د هغه د فکر نه یو مکتب په توګه د دې تر څنګ ډېر څه زده کېدلی هم شي، لکه د نثر خوګلني یا په کیسه کې یا په ناول کې هغه تصویر وړاندې کول، او یا مثلا د ژبې خوګلني. زه تر ډېره د هغه له نثره متاثره یم، او هیله مې دا د ځوانو لیکوالو ته چې د وخت شپون صاحب له لیکنو الهام اخیستنې سره خپلو لیکنو ته خواږه وبخښي، هنریت وبخښي، فن وبخښي، تفنن وبخښي، او تر ډېره د هغه لاره تعقیب کړي.
د استاد شپون کورنۍ د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ د کودي خیلو له سیمې څخه د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ ته کډه شوې وه، او څلور اتیا کاله پخوا استاد شپون په خان آباد کې دنیا ته سترګې غړولې وې. لومړنۍ زده کړې په خپل کلي کې ترسره کړې وې، بیا په کابل کې په حبیبیه لیسه کې د لیسې تر کچې زده کړې وکړې، او بیا امریکې ته ولاړ او هلته یې په ادبیاتو کې ماستري وکړه. نوموړي د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې هم سموده وظیفه اجرا کړې، د کابل او کوپنهاګن په پوهنتونونو کې استاد هم پاتې شوی، او اوږده کلونه یې د امریکا غږ راډیو سره د یو خبریال په توګه هم وظیفه اجرا کړې ده، او له اوږدو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په امریکا کې میشتو. خو خپل وطن سره د ډېرې مینې له امله وخت ناوخت وطن ته راغلی، او خپله اروایي تنده یې د خپل هیواد په خاوره او خلکو ماته کړې ده. نوموړي د ژوند په اوږدو کې یو شمېر هنري داستاني آثار هم ولیکل چې د بنګي غاړه، ګټېلې، شینټاغې، د سمس یاران، و نو یو شپونو، او ښایستو یې د لوستونکو پام وراړولی وو. استاد شپون د پرخه په ترخه په نوم یو شعري ټولګه هم خپره کړې ده، او د سمس یاران ناول ځوان شاعر او لیکوال راشد خټک اردو ژبې ته د یارانې غار په نوم ژباړلی هم دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او لیکوال آیات الله گئیس چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په ځوانو شاعرانو کې یو مطرح نوم دی، د سپوږمۍ د شپې په نوم یې یوه شعري ټولګه خپره شوې، او دویمه هغه یې د چاپ انتظار باسي. له نوموړي سره مو د هغه د شعر په شل کلن بهیر یوې مرکې ته رابولم.
گئیس صاحب، د تیرو شلو کلونو راهیسې چې په ادبي ډګر کې ما سترګې غړولي، د یو شاعر په توګه مې ستاسې نوم اورېدلی او دغلته مو په جلال آباد کې ادبي فعالیتونه کول، کما شیری ټولګه دی په دغه عمر دوران کې چا پکړی دا
بلې به سیاسا خبره صحیح ده هم دغه عمر محل بکیږي چې شاعری سره سروکار لرو نو یو ټولګه د سپوږمې د شپې په نامه باندې دغه په شپږ اتیا کال کې چاپ شوې ده او اوس د یو ټولګي په اندازه شاعری بنورمي چې نا چاپه ده
یو شیری ټولګه ولی بیا د سپوږمې شپه نه لیدلې که څنګه
او سپوږمې شپه هم ای راځي خو شیرم د سیده چې وس کار نه دی چې سړی دی ضرور ولیکي ډېره مودم نه لیکل کېږي په یو وخت کې ډېر سم ولیکل شي نو دغه وجه ده
د نن نه شل کاله پخوا جلال آباد یا په افغانستان کې په ټول افغانستان کې داسې فکر وکړو نو دلته د آزادو ادبي غونډو کلتور لا نه و راغلی په دغه وخت کې چې تاسې شاعري کوله ستاسو شاوخوا به شاعران ملګري څوک وو چې تاسې به راټولېدی او څنګه به راټولېدی په منظم چوکاټ کې به راټولېدی او که نه داسې به په کلو بانډو ګرځېدی او هلته به بیا مشاعرې هم کولی کاول د هغه ملګرو نامې واخلي
دغه ملګري خو چې دا ډېر نږدې وو زواب صاحب مضمون صاحب وو ان صاحب وو پرهر ډاکټر صاحب دغه ملګري وو کامران نور ځوانانو شخصي ناستو په ډول باندې به هم سره دغه شاعري روانه وو
تاسې به یوازې جلال آباد کې راټولېدی او که نه داسې به ولسوالیو ته تللی مثلا ته د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري زواب صاحب د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لرو داسې به په کلو ګرځېدی راټولېدی به او که نه یوازې جلال آباد کې راټولېدلی
د ښار نه غیر کلو ته ملګري وو اکثره شاعران د کلو سره تعلق لري نو د هغه بېلابېلو سیمو ته به د خوږیانو ته ډېر زیات دا ملګري به تلل خوږیانو کې بیا خپله یوه کلنۍ مشاعره وه په د خوږیانو په جهادي لیسه کې چې په منظم ډول به جوړېده هلته ځایي شاعران هم ډېر وو د دې ځینه د لیکوالان شاعران دوی په منظم ډول تله نو غیر د دې نه چې کلنۍ مشاعرې به وي همدغسې به د مېلمستیا په شکل به لاړل دا ملګري نو ډېرو سیمو ته تلل کلیوالو سیمو ته وو
هغه وخت کې چې داسې د ادبي غونډو کلتور هم نه و نقد شاعري هم نه وړاندې کېدله بحث هم نه کېدلو خو که مونږ فکر وکړو د هغه یعنی دوه لسیزې پخوا شاعري چې شوې ده که مثلا تاسې کړې ده که اجملن کړې ده ازمون استاد کړې ده یا ډاکټر بشیر پرهر کړې ده نن یې هم دغه تنکي زلمي هغسې شاعري نشي کولی چې رومانټیک ته غزل دې ولري د ده وجه سوه
یو خو امین صاحب زه دغه خبره باید مخکې ما یاده کړې وای چې ازمون صاحب همداسې ان صاحب د دغو په پرتله باندې موږ ډېر وروسته دغه میدان ته راغلي وو یو وجه یې دغه هم وه چې دغه شاعري په دغه وخت کې هغه پیښې وي چې کومې دلته تېرېدلې دغه حالاتو چې په دې خلکو باندې راغلی وو نو یو وجه وه چې هر سړي هغه شخصي تجربې وي د غزني مشرانو نومونه چې تاسې واغستل او په دغه شاعرۍ کې چې دغه شاعري بېله کړې وه اوس که موږ وګورو دغه پیښې لږې زیاتې شوې دي یعنې یو څوک نشي کولی چې دغه خپلې تجربې هغه خپلې پیښې چې په در راځي یا خوشا کې راځي دغه راواخلي انځور کړي دغه یو لامل کېدای شي
د استاد محمد اسب سمیم صاحب هڅو چې دلته ننګرهار ادبي بهیر جوړ شو او تاسې په یو منظم شکل سره راټول کړئ دغه چار ستاسی تخیل ته څومره ګټه رسولې ده
دغه وخت کره کتنه په شیر باندې وشوله دغه خو غنل شوله خلکو زده کړه وکړه د دې تر څنګ چې شاعري ته د خلکو مخه شوله یا شاعري سره د خلکو هغه مینه زیاته شوه ځینې لیکچرونه به ورکول کېده چې هغه د ادب د نورو څانګو په برخه کې هغه ته به استادان راتلل همکار صاحب خپل استاد مناسب سمیم دوی ډیره هڅه وه چې دوی یو خو د دوی هغه پابندي وه هغه حاضري وه چې دوی به لګوله او ډیر دغه وخت دغه غونډې چې ماتېږم په دې چې مشران بیرته نه راځي اوس د پېښور د افغان ادبي بهیر یو ښه ځانګړنه همدا وه چې څومره مشران چې دغه راټول شوي وو د وخت نه یا د سر نه دغې غونډو کې د ګډون په وجه دغه ځوانان یې ځان ته را غونډ کړل نو د استادانو هڅه وه چې دغلته د ادب نورو څانګو سره د خلکو علاقه پیدا شوه د شعر نه غیر او شعر داسې شو چې قوي شو هغه خبرو نه رابیل شو نو ډیر زیات ښه ګټور تمام شوی وو دغه وخت
گئی صاحب که د هماغه وختونو د شاعرۍ نه دي د مشال راډیو اورېدونکو ته یو غزل وړاندې کړي زه به هم خوشحاله شم او اورېدونکي به هم خوشحاله شي
دومره دې هم نه دي خونکار باڼه تا عادت کړي دي په ښکار باڼه نن مې پر هر ته دي په کار باڼه یا راته ستنکه یا تار باڼه گئی زه ته دي په ژړا مړ شي خو چې لامده نه شي د یار باڼه
په دې تمه چې تاسې به بیا هم د سپوږمې شپه وګورئ او بله ټولګه به مینهوالو ته راوباسئ خې چاري
ژوندی دی بسر
Thank you. باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د وتلی شاعر پیر محمد کاروان په غږ کې د هغه یو سندره
واړه پرما ګران یې او په خبر مینه مې ارمان یې او په خبر دیمه دعاګانې درشته درپسې پانه پانه مشه نظرې زرې بولو هم گلدان یې او په خبر ستا په یاد خبرې شی ټول سندرې ستا په غم کې اوخ کې تو یې مرغلره دور دور مرجان یې دور دور مرجان یې ته او په خبر درد مې د کابل یې روح مې د غزل یې مون سره اغزو کې تللې په مزل یې سره لکالوان یې ته او په خبر جهل کبلا شي ژوند به اژدها شي ستاسو غږ که ومري لمونځ به مقضا شي تورې د اذان یې ته او په خبر زما غاټول هم ستا دی ستا غاټول زما دی دلته دی که هلته دا غاټول زما دی وینه د افغان یی ته او پیښور او زه په اباسین کې ته په اباسین کې ګډ به سره مینځو زړه په اباسین کې کړي کې د کاروان یی ته او پیښور